ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود. ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې چې زه عصمت څاروان او قادر حبیبي وړاندې کوو، په افغانستان کې د معارف په مربوطو مسایلو خبرې کوو. افغانستان په ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو له لوري په وروستیو کې وویل شول چې نور به په دې سیمو کې د ښوونځیو، کلینیکونو او د ملي پیوستون د پروژو مخه نه نیسي. پرون د پوهنې وزارت چارواکو وویل چې سږکال 2500 بند ښوونځي بیرته پرانستل شوي دي. تر دې مخکې د معارف وزارت ویلي و چې په غزنی کې د تیرو کلونو په ترڅ کې ټول بند شوي ښوونځي بیرته فعال شوي دي. په روانه خپرونه کې نه یوازې په دې موضوع چې ولې باید ښوونځي وتړل شي او د پوهنې وزارت څرنګه وکړای شول چې یو شمېر بند ښوونځي بیا پرانیستي خبرې کوو، بلکې د ښوونکو او زده کوونکو پر نورو مربوطه مسایلو او ستونزو هم د پوهنې د وزارت له چارواکو سره خبرې کوو. نو که هر راست پوښتنې لري یا وړاندیزونه، د دې خپرونې په نږدې 2 ساعتونو کې له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ.
بله آقای سارون، من به نوبه خود خدمت شنونده عزیز رادیو آزادی و میهمان برنامه ما عرض سلام و ادب دارم. در این برنامه محمد آصف ننگ، سخنگوی وزارت معارف افغانستان و رئیس نشرات این وزارت میهمان برنامه ما هستند. شنونده عزیز، در برنامه امروز زیر آسمان کبود، البته در 2 ساعتی که با شما هستیم تا ساعت 5 بعد از ظهر، در ارتباط با مشکلات در سر راه معارف در افغانستان بحث مفصل خواهیم داشت. از شما میخواهیم که در این بحث مشارکت کنین و با پرسش ها و نظریات و پیشنهاداتتان به خاطر بهبود معارف افغانستان برنامه ما را رنگین تر و جالب تر بسازین. در این برنامه در ارتباط به امنیت مکاتب، بازگشایی مکاتب، ساختمان مکاتب، نصاب تعلیمی و درسی، توزیع کتب و همچنان مدارس دینی و معاشات معلمین و غیره و غیره، مشکلاتی که و همچنان تعهداتی که در این راستها برآورده شده صحبت مفصل خواهیم داشت.
بله، در تلفن نمره هم برات اعلان کی؟
بله، چرا نه، شماره تلفن ما را از همین لحظه بر شما شنونده عزیز میگیم، خصوصا معلمین و شاگردانی که برنامه ما را میشنوند علاقمند باشن و همچنان والدینی که اولادایشان به مکتب میرن و فکر میکنن که مکاتب از وضعیت خوب برخوردار نیستن، میتونن که این برنامه ما سهم بگیرن و پرسشایشان با ما و با مهمانای ما در میان بگذارن. در کابل شماره های تلفن های رادیو آزادی است 0799-203-540. بازم تکرار میکنم 0799-203-540 و 0700-822-755 0700-822-755. یک شماره بین المللی ما را هم براتون میگم که 4 شماره اخیرش فقط تغییر میکنه 0042-02-211-4101 0042-21-12-41-01 و همچنان 4201-4301 و 4401. شما اگر 4 شماره آخر تغییر بدین، میتونین که با استدیوهای رادیو آزادی وصل شوین و سوالات و نظراتتون با ما و با میمانای ما مستقیما در میان بگذارین.
بله، نو ده پوهنید وزارت نشریات او اطلاعات و رئیس شاغله آصف ننگ تشریف لري د ازادي رادیو په استدیو کې دوی ته هر کله وي. ننګ صاحب، غواړو چې اول په دې باب زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې سشکال چې تعلیمي کال در لنډې ورځې کېږي چې پیل شوی دی، څومره بند شوي ښوونځي بیرته پرانستل شوي دي؟
زه سلام وړاندې کوم تاسو ته او ستاسو ډیرو درنو اوریدونکو ته. تقریبا له کال 1400 څخه د مکاتبو د بندولو یا بندېدو سلسله پیل شوه. جامن کله به دا تعداد تر 900 پورې ورسېدل، اما بیا ځینې مقطعي بندولو، اما په مجموع کې 603 ښوونځی ډیر وخت بند وو چې تر کال 1400 کې د بیا پرانستو سلسله په چابکۍ سره پیل شوه. او تر دا نن ورځې چې موږ او تاسو دلته ناست یو 251 ښوونځی بیا پرانستل شوي دي د لوی خدای په توفیق سره.
یعنی دا پری څو کلونو کې دومره ښوونځي بیرته پرانستل شوي دي؟ که دا وست چې سش کال د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره څو ښوونځي بیرته پرانستل شول؟
دا ماده دی یو کال کې چې دا بیا سلسله شروع شو، یعنی په کال 1318 کې نه اتیا ته خو موږ نه وی شامل سو کنه دوه درې کې چې دا تعلیمي کال رسمي پیل شوی دی. په دې نوې دوره کې موږ اتلس خوانځي په غزنی کې بیا پرانستل چول چې په واغز کې او په ناوي کې واقع و. دا مکاتب البته د اندړو په سیمو کې بیا مو په مارجی او نادلی او دیشو کې نه خوانځي په مجموع کې پرانستل. د مولا عبدالله سیمه په قندار کې د یو لوی خوانځي هم درلودل لیسه و، هغه ډیر وخت بند و، هغه بیا پرانستل شو. په همدې ترتیب سره پکتیکا کې څلور خوانځي بیا پرانستل شو، چې یو په یوسف خیلو کې، یو برت خیلو کې، یو یحیی خیلو کې، یو مشخیلو کې، او یو په خروار کې زمونږ دینی مدرسه و د لوګر، هغه مو بیا پرانستل.
بله آقای ننګ، میخواستم بشنویم که عمدتاً مکاتبی که مسدود شدن، شما گفتین که 673 مکتب در نقاط مختلف افغانستان مسدود شدن و حدود 2500 مکتب شما موفق شدین که بازگشایی کنین در یک سال گذشته. عمدتاً این مکاتب در کدام مناطق مسدود هستند و آیا تنها بد امنیتی یا وضعیت امنیت نامناسب علت مسدود شدن یا بسته شدن این مکاتب شده یا دلایل دیگری هم وجود داره؟
تقریبا اگر صادقانه بگویم دلایل امنیتی، ملحوظات امنیتی مانع شده که مکتب باز باشه. بیشترین مکاتب مسدود ما ده هلمند واقع است، یعنی حدود 211 مکتب مسدود است. باز در قندهار داریم 143 مکتب مسدود. به این ترتیب باز بیشترینش در زابل است، 137 مکتب داریم و در ارزگان تقریبا 100 مکتب مسدود است و یک تعداد در پکتیکا است که البته مسدود 27 مکتب هنوز هم مسدود داریم. در غزنی ما پیشتر اشاره کردم که از جمله که مسدود بود کلش بازگشایی شد. در فرا داشتیم، در خوست هم 1-2 مکتب داشتیم، در پکتیا و بادغیس و دلوگر.
بله ننگ صاحب، دیده علت چی در شوانزی بند شویدی؟ آیا وصلوالو دی دولت، وصلوالو مخالفانو عمدن بند کردی او کنه؟ چون دست زین سیمی امنیت پکی خنه ده، دولت نشی کوله چه معلمین و کتابون علت واسطه وی پدی خاطر بندی.
یو تعبیر منگه دستی وایو چه بند خوانزی او یو تعبیر که منگه وایو چه غیر فعال خوانزی، دا دواره پکی شاملی گی. البته غیر فعال خوانزی دستی هم لرو چه مثلا پیوسیمه که منگه دریسلور خوانزی جور کردی، اما بیا مشکل پکې ایجاد شوی ده، لا تشکیل صحیح برابر شوی نه ده، لا شاګرد په هغه حجم کې چې موږ غوښتل فکر کوو هغه اجتماعي معنی ایجاد شوی ده، چې لا اجل کې ته اجازه نه ده ورکړې ولا پیغلې دی، یا مثلا اطفال مصروف پاتې شوی دي، یا دلچسپي کم. په دې ترتیب سره بیا په یو خوانځي کې یا په دوه خوانځي کې کار اخیسته ده، یو خوانځي غیر فعال پاتې شوی ده. یو تعداد خوانځي کې زمونږ پوسټي هم ځای پیژې شوی دي، نو هغه هم ان شاء الله په دې ورځو کې د دې وټلو سلسله ترنه پیل شوی ده. حدود نږدې 15 خوانځي داسې لرو چې هغه کې د امنیتي ځواکونه ځای پیژې شوی. البته په دې دریو کلو کې پرته له نامنې بل داسې غټ عمل نسته. معمولا بالفعل دته منګه چې مکتب تړل شوی د دې معنی دا نه ده چې چلته دستي جنگ روان ده او شولې بلدي، بلکې هغه سیمه په تهدید کې ده، یا ډاډمن امنیت پکې نسته، یا کشمکش ته پکې، یا عملیات پکې پیل کیږي، یا پکې خلاصيږي، یا امید داس کیږي چې د کوم عملیات وسی. نو هغه خلک چې دي د هر فضا چې ده هغه کې دیسې کاروبار وچلېږي، یعنی یو دکاندار کې دیسې پر هلکه دکان ته لاړ سي، اما شاګرد چې ده د ډیر کار ټول د دې هغه سرمایه ده چې ده هغه ذهن ده، یعنی ذهن چې آرام نه وي نو بیا هیڅ شي نه لري دی، او معلم هم چې په آرام ذهن سره درس ورنه کی بیا هیڅ شي نه سکولای، ځکه دل لپاره نو هغه فضا کله نه کله غوښمن اسی، نو مکتب بیا په غیر فعال پات اسی.
بله آقای ننگ، اگر در ارتباط به مناطقی که امن هستند نسبتا و اما مکاتب موجود نیست و شاگردا از مکتبشان ساختمان نداره، در زیر خیمه ها تدریس میشن، اگر در مورد این مشکل بر ما بگوین که در کدام مناطق شما امنیت است اما مکتبایتان ساختمان نداره؟
تو اگر از کل ولایت ها را برتان لست بتیم، ما در 34 ولایت افغانستان یا در کل افغانستان برتان بگویم، ما امروز یعنی با آغاز سال 1389 تعلیمی حدود نزدیک به 13000 مکتب داریم. که تاسیس شده، البته هزار مکتب هر سال تاسیس میشه. تاسیس به مطلب از این است که تعمیر برش جور شده، مطلب منظوری تشکیلش آمد و منظوری از این آمد که یک مکتب باید باشه. او اگر زیر خیمه ها باشه یا زیر درخت باشه یا در حجره باشه یا در مسجد باشه، به هر حال مکتب تاسیس ما داریم و هم در تاسیس ارتقا از ابتدای به متوسطه و از متوسطه به لیسه هم شامل می باشه. و سالانه 1000 مکتب در حدود 1000 صاحب تعمیر می سازیم، تعمیر اساسی. امروز در افغانستان به می تعداد مکاتبی که موجود است 6940 مکتب دارای تعمیر اساسی و پخته است و نزدیک به 5500 مکتب بدون تعمیر است و 1000 مکتبی که تاسیس کردیم ای هم بدون تعمیر اکثریتش است. به این لحاظ یعنی 53% مکاتب معارف از این 13000 صاحب تعمیر است و 47% ازی فاقد تعمیر است.
فکر نمیکنین که می یک بسیار یک فیصدی بالاست در مکاتب که تعمیر ندارن؟ شما قبلا خودتان گفتین بر شاگرد که درس میخوانه و به مکتب میره آرامش فکری و ذهنی بسیار مهم است. چی فکر میکنین شاگرد وقتی که به مکتب میره و مکتبش تعمیر نداره، آیا فکرش آرام خواهد بود؟
نه، فکرش به هیچ ترتیب آرام نخواهد باشه و بسیار بدنمود هم است که یک مکتب بدون تعمیر باشه، بلکه هیچ معقول نیست. ما میخواییم امی فرهنگ ختم بسازیم، ولی ای به دو سه مسئله ارتباط داره، یکی به امکانات مادی و یکی هم به نیروی بشری یا ظرفیت ضرورت داره. ما وزارت معارف از سهم کلی بودجه مملکت یعنی از بودجه ملی 15% سهم تصاحب میکنیم، در حالی که ما نزدیک به 70% مامورین خدمات ملکی را تشکیل میتیم. یعنی در افغانستان از جمله 348000 کارمندی که وجود داره 242000ش فقط و فقط از معارف است که معلم و کارمند ای شامل می باشه. ما من حیث شکایت نه که چرا با ما کم میدین، من حیث نصیبی که برای ما میرسه میگیم کم است، تعریفش میکنیم، ولی نیازمندی های ما که از ای به بودجه بسیار وافر ضرورت داره. ولو که اگر در بخش تعمیرات اگر ما بودجه بسیار وافر هم به دست بیاریم، باز هم ضرورت داریم به دو چیز. یکی ظرفیت است، همیال شما انجینرتان در دو سه جای مصروف است و رسیدگی برش نمیشه. قدر بسیار ضرور است که ما داشته باشیم، وقت هم ضرور است و پروسه ای که برای ایجاد یک مکتب لازم است، تدارکاتش یک خودش یک پروسه طویل است. مسئله اساسی که در رأس از این سه مسئله که ما یاد کردم واقعیست ایست که ما بودجه انکشافی را برای تعمیرات کار میگیریم، یعنی بودجه عادی نیست و این بودجه انکشافی اکثریتش غیر اختیاری است، یعنی با صلاحیت دولت نیست. غیر اختیاری دو عیب داره. یک عیبش است که به انتخاب دونر هر زمانی که داده شو ما منتظر میمانیم و دستای ما را دراز میگیریم که آمد به دست خود میگیریمش و ماتش میکنیم و این پیسه را میاریم سرش کار میکنیم. و مسئله دوم غیر اختیاری به این مفهوم هم است که گاهی وقت حسب مزاج دونر او بر ما میگه که اینی ولایت ما اولویت میتیم، یک 4-5 مکتب براتون جور میکنیم، این ولایت دیگری که تو میخوایی در پلانت هست این را ما ترجیح نمیتیم. این یک یعنی مسئله اساسی است. ولی سال به سال امی فندها که است یا کمک ها و مساعدت ها در بخش انکشافی نظم گرفته و شامل حکومت شده رئیس، امیال تقریبا امسال وضعیتش بسیار بهتر شده است که یعنی صلاحیت های بیشتر به پلان گذاری های حکومت داده شده که واد حق تصرف داشت بیشتر داره. این مثلا کلش اگه جمع کنین همی 4-5-6 مانع میشه که در یک سال انکشاف کده نمیتونه. یعنی بخصوص از بخش انجینری شما اگه 1000 مکتب تاسیس کنین برای ازی کدام اگه 500 انجینر کار بگیرین همی را به بسیار مشکل شما تدارک کده میتونه.
بله دیره منه نمخی ترده چه اوریدون که تاور شو او د دې ټلیفونونو واخلو نن سب ک دوه موضوع غانی نوري هم تاسې او څنوري تشریح کی یو د چې تاسې سوځیدلو مکتبونو یا ویجاړ شو مکتبونو ته اشاره ونه کړی چې څومره شونځي ویجاړ شوی او سوسول شوی دي، او بل در چې هغه شونځي چې تاسې په دې ورستي یو کال کې بیرته پرانیستې دي دم په څه شکل سره پرانیستې دي؟ په دې کې د قومي مشرانو او سپینجرو نقش څومره او د حکومت او د معرفت وزارت رول څومره؟
ده تیر کال منگه تقریبا په هویا په حدودو کې تخریب سوزیدلی او تر ګواخ لاندې یا تر حمله لاندې راغلي مکتبونه درلودل. 255 مو شهیدان او زخمیان درلودل چې اکثریت په دې کې شهیدان وو. البته د معرف شاګرد او معلم او منصوب او عضو نظارت او عضو تفتیش او دا نور او سخت کال تقریبا دغه دی ډیر وخت د خدای پاک په فضل سره منګه د مکتب د سوځیدو یا تخریب گزارش نه لرو. البته کته است بیا دی د تیر اختر کې لوی اختر کې داسې ویلان وسو گویا چې د مکاتب او سوځول او مکتب باندې حمله بد نه کی. دغه قندار او زابل او هلمند او د سیمو کې منګه داسې گزارش تر اوسه د خدای په فضل سره نه لرو چلته پکې مکتب تر تهدید لاندې راغلی. ډیر کم سوی د سخت کال د نوې کال کې خو بيخي فضل د خدای د هیڅ گزارش نه لرو. البته د پرونی یوازنی گزارش څنګه د خوست د تخنیکی او مسلکی مکتب چې پاغه کې په انجنیرانو باندې حمله شوې ده او درې کس پکې زخمیان شوی دي. دا یوازنی گزارش وو یعنی د دورې کې. تیر کال کې منګه د دې انتخاباتو په دوره کې مې شپږ وست خوانځي زمنګه چې د دې انتخاباتو رایګيري مرکز پکې وو صدمه ولیدله. نو د بیا پرانستو لپاره چې کوم میکانیزم من کارو د لوی خدای پاک له توفیق او مدد وروسته منګه د قومي شوراګانو د قومي متنفذینو او په زمن کې د معرف د حمایت د شوراګانو په مرسته او هم د ولایتي شوراګانو او د امغه سیمې د شوراګانو په مرسته باندې ډیر کار په همدې باندې کړی دی. یعنی التاغې بیا خپل تړونونه لري، قومي تړونونه لري، هغه خبرې کوي، هغه په مخالف هم غږ کوي، هغه هر چاته ویلی سي چې خوانځي امنیت وساتي. دغه میکانیزم ډیر ګټور ثابت شوی دی. یعنی موږ چې تر اوسه پرې تر داسې ګامونه راخستي دي ډیر عامل هم دا و.
بله ډیره زیاته مننه قدرمن واردونکو. مخکې تر دې چې ستاسو ټلیفونونه واخلو د ټلیفون شمیرې به یو ځل درته واوروم. په کابل کې 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 او نړیوال شمیرې دي 0044-22-12-1401 او یا هم 0044-22-1401. لاندې خبرتیا ورسته ستاسو ټلیفونونو ته انتظار باسو.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
بله صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، در برنامه زیر آسمان کبود که شما شنونده برنامه هستین، در ارتباط با مشکلات در سرای معارف در افغانستان صحبت میکنیم. مهمان برنامه ما هستن محمد آصف ننگ، رئیس نشرات و اطلاعات وزارت معارف افغانستان. شنونده هم روی خط داریم.
بله جان، بفرمایید. آزادی رادیو،
سلام علیکم. اخوان کپانی آزاد خبری علم حد کابل
مهربانی کوی.
مهربانی
تاسو ته ونن څه دې سلامونه. وخت مې سی اول یو څه کومه تجربه سم درلو ده زدا شریک کم پای سره او بل یو نظر مې اوس وخت مې دا نن څه دې ووري. اول خدای ور سي موږ څه وخت مخکې دې پروس کال دې قندار له ولایت موږ دې مکاتب بوره کې څه ریپورت دې شو ما پاجه مکتبونه بدبختانه موږ ولې دې بندو او هغه نه موږ ته تصویر نه درلودل او دغه نه باندې خبرونه جوړ کړل. خو لبل په لور رزو سه مزخت زیات نه بند مکتبونه او باو سې دې سې ډېر ښه جوړ سي او ساختمونه نه ډېر خو لیکن دې باندې نه چلو وجنه دا ټول بند پاتې وو او هغه کسان مسه کولای شي خپل تدریس ته دوام ورکړي. خو بوت بعد پښتانه چې موږ په کابل کې او په دې جو کې باندې مکتبونه سي شخصي او دا جوړ شوی دي د دوی د فیسو د جګې فیسو له وجنه ډېر کس مسي خلک مسي کولای شي دې جو ته ورسي او په دې خپل اولادونه داخل کې او د موږ خپل دولتي مکتبونه متاسفانه ونه باید وایم چې دوی هغه سکه او کوم رجګه نه ده چې شاګرد سي ترلاسه کړي په طریقه باندې تدریس وکړي هلته. خو ما غوښتل چې خپل یو شی له هغه سره نن سره شریکم چې هغه د اوس په کابل کې په دشت برشي کې یو مکتب و چې موږ هغه ته ورغلي وو چې په نوم د لیسې معرفت یادېده. هغه کسانو چې د خپل دغه مکتب په خپل مټو منیدي آباد کړی وو او خپل شاګردان نه صرف شپېته افغانۍ دوی فیس اخیسته. یعنی دی هغوی پلورونه او امین در سره موږ کله مرکیو کې ټول به سواد او ټول کسانو سیا کراچی په سره کو درلودل او یی موچیدری کوله خو دی خپل اولادونه هغه مکتب ته لګل او استادانو دوی سره خپل دغه فیس نه کوي چې هم خپل ماشونه واخلي او په زمین کې شاګردان په ډیره خطرې قورو دي. یعنی خپل ډیر څه ماته تعجب اور خبر و چې دوی لابراتوار درلود دوی چې د کمپیوټرونه درلودل دغه ونې دغه سیستم نشي کولای شي وزارت تعلیم تربیه دغه په نورو مناطقو کې هم پړي کې خلکو سره یو ځای شي. یعنی ډیر هغه غریب ترین
سلامت زن معرفی که آزادی رادیو
تلفن نام متاسفانه قطع شد. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
زن معرفی که
وعلیکم
السلام
و علیکم السلام سلام
نه سلامت هستی
استن نه داده نه است دینی مدرسه کی ته خدمت کرد سره داخلی طالبان دي خارج سوال ته سبق وای.
بله بله ډیر مننه سید تاسو جواب وای چې څومره دینی مدرسې جوړې شوې دي. بل اوریدون کوم لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بفرمایئ صاحب. وعلیکم السلام
سلام سر تاسو تاسو په هم کاران مې باندې ته کوم سلام کوم
سلامات اوسه
او روس سلام ته کوم نو لکه او د غفار تاسو ته کوم صبح سره په خور نو په تماس کې دا د میلمان دات نه چرشل ده کنه چې یو خدای چې قسمه چې زمونږ د جامعه اسلامي جامعه ده نو تاسو ته کوم نو لکه په مکاتبو کې دینی مضامین ته کوم تر کومه حد پورې لکه په چې پام کړی یا په دې کې کوم دینی مضامین لکه په چې فقہ شولیا اصول یا قاعده داشته او کنه شته به خبر ده چې دینی مدارس چې کوم سره غي نشه لکه یو خدای نشته برابر دي نشه نو خپل علاقه خبره ته کوم لکه زمونږ په چې لغمان کې چې کوم دوله شاو لري کې یو دینی مدرسه به مغه یو خو نشه لکه بالکل چې کومه نو کیفیت لري کومزور دی لازم لکه دینی مدارس تر مختبونو په نشته کم دی او چې کوم دین هغه لکه کیفیت لري کومزور دی په نشه استادانو هم دغه رنګ چې کوم دین لکه په نشه ده پام پاملرو ورته نه کیږي او دې چې کوم دین لکه په نشه حالات
عبدالغفار صاحب ک دینی مدرسې ډیر زیاتې شي د مکتبونو غونې بیا به د ملایانو سره څه کوو ټوله خلک به ملایان شي او ډاکټر هم پکار دی انجینیر هم پکار دی. خیر بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو نه تلفن قطع شده چند ننگ سب دو اوریدون کتا جواب وستی اول چی دی شخصی شونزی و خبره کولا و دی تعلیمی سطح خبره کولا و دی دشتی برچی و مثال دشت جالب مثال ورکو مهربانی وکی
دغه د دشتي برچی چپان صاحب ډیر ښه مثال ورکو. چپان صاحب واقعا ښه ژورنالیست په دې سیمه کې بلد ده او د معرف په اړه مختلف گزارشونه جوړ کړي دي خبره یې ډیره ښه ده یعنی تجربه یې په تقریبا خصوصي خوانځي په مجموع کې منګه پالیسی ده چې منګه باید خصوصي سکتور یا ولس تشویق کوچی هغه د معرف په ډګر کې ونډه واخلي د معرف په کاروبار کې په دې مقدس فعالیتونو کې دوی زیات سي. منګه اوس تشویقي پالیسی لرو چې مختلف ولارو نه تعداد ډیرو دا فرق کوي چپان صاحب چې په کومه سیمه کې څه رقم خلک ملي تړون لري اغه دشت برچی کې استایات کړل ته د خلکو ترمنځ یو خاص تړون د غي رعایت کوي په ډیرو مسایلو کې په هر مسله کې د پاکو وبو په مونډلو کې د سړک په جوړولو کې په بلکی په بلکی بلکی کاش کې دغه سمبول ټول افغانان ورخپل کې البته د ملي روحي په حفظ سره چې دوی هم دغه درس واخلي. منګه دغه مثالونه دوی په دشت برچی کې ورکول زه دوه درې مثال داس په ورکم چې د لوګر په ولایت کې استاذ لامدی رادیو نه یو زمنګ یو معزز ملي تاجر شپارس خوانځي جوړ کړی دی هغه تاسو معرفي کړی و دیونی شخصیت دیونی شخصیت هم استاذ دی مزار شریف حاجی ماون صاحب هغه هم په خصوصي پیسو باندې یعنی تر 2 لک ډالر پرې دی مصرف کړی دی خوانځي په 3 لک ډالر جوړ کړی. دغه مثالونه ستا یعنی بسیط ز په خوشبینی سره باید درته وایم د تیر کال 1800 خوانځي لپاره ځمکه د ولس لخوا تاسو د معرفت یعنی دا ډیر عجیب تغییر ده. منګه د ایکویپ یو برنامه لرو یا د ارتقاء زیربنای ظرفیت د دې برنامه په اساس باندې منګه که یو خوانځي تر 1 لک ډالر پورې مصرف ولري نو منګه د کلی شورا ته ورکو هغه د قومي شورا ته ورکو چې دوی کار پیوکي نو دا شورا څه کوي دوی خوانځي جوړوي او 10% ونډه پکې منګه د دوی شرط کړو دا ل اول نشرو لزمک نشرو عین تر بنیاد سمره پخیږي د دوی دا ونده 10% پکې وي. اما منګه پتیرو د 1315 کې ما مثال درکو په دې کې په اکثریت د خلکو ونده تر 15% ډیره و، ځینو کې 10% و، ځینو کې 10% و، یعنی خلک رغبت لري او دا کار ډیر خسوي. د زبیا هم په تجارت غږ کوم چې هڅوک چې توان لري تر دې نه لوی بل صدقه او ډیر خیر کار بل نسته چې دوی پکې ونده واخلي.
بله ننګ صاحب، دمیر ارتباط یک توضیح بیشتر میخواستم از شما. شما گفتین که در جاهایی که اگر 10% شما تقاضا کردین تا 20 تا 30% هم مردم همکاری کردن در امار مکاتب، و قبلا یادآور شدین که حدود 47% مکاتبتان ساختمان نداره. دمی قسمت امار ساختمان به مکاتب معارف در نقاط مختلف کشور، اگر شما هم چون برنامه هایی را که لیسه یا مکتب معرفت در دشت برچی است، اگر با مردم محل در میان بگذارین، خب از تجار بدون شک سهم فعال گرفته میتونن، اما مردم که کسانی که از بسیار از عاید اقتصادی خوب هم ندارن، با وضع یک فیس اندک مثل که در گفتن در مکتب معرفت 60 افغانی ماهانه فیس میگیره، هر کس یعنی میتونه که همین 60 افغانی رو بپردازه، اما این موجب از این میشه که معاش معلم هم تا حد پرداخته شوه و همچنان در اعمار خود ساختمان مکتب هم کمک کنه. سر این برنامه شما فکر نکردین یا چطور؟
برنامه خوب است، یعنی تدابیر زیادی گرفته میشه. ما خو تعلیم رایگان به اساس ماده 43 قانون اساسی و 44 قانون اساسی، تعلیم در افغانستان مجانی است، رایگان است. ما به خاطر تامین ازی ناگزیر هستیم که یک سیاست خاص دنبال کنیم. مکاتب امی 1800 مکتبی که ما مثال دادم، این سهم مردم است، یعنی زمین. اگر شما کسی که 2 جریب زمین داده، 3 جریب زمین داده، تا 5 جریب زمین مردم داده، این مساهمت بسیار کلان است. ارزش یک زمین در بعض جا است. ما میال مثلا کاپیسا در مرکز یک مکتب، یک امی وقتای پیش ما رفته بودیم تا کردن به مکتب نسوان، یعنی ارزشش بسیار بلند است. ما امی شوراها را یک مفیدیت شما برتان بگویم که امی تقریبا 7000 تا 9000 شورا ما داریم که فعال است، و بعضش امی که 9000 گفتم، یعنی بعضش دیش غیر فعال است. امی شوراها خودشان مثلا یک قریه را ما انتخاب میکنیم، اوجا مکتب جور میکنیم، میگیم 10% سهم شماست، دیگه ایش از ماست، البته که تا ارزشش تا 100000 دلار باشه یا تا 1 لک. ما باز که میتیم انمی مکتب در 2 بخشی جور میکنن، یعنی شوراها دارن، شورای حمایت از مکاتب و شورای انکشافی مکاتب، ای را ایجاد میکنیم. ای با عضویت ملای امام منطقه است، 2 نفر از اهل معارف است، از والدین است و از مشران قوم منطقه است. به می ترتیب یک ترکیب ما جور میکنیم. این شورا باز پیسه را که برش دادیم کلش خودش نظارت میکنه، فرزندای خودش اندمی منطقه کار میکنه، از وسایل و اسباب از نمی منطقه باید کار بگیره، مثلا سنگ از نمی جمعیره، چوب از نمی جمعیره، اگر تیر ضرورت شوه از نمی منطقه میگیرن. به این ترتیب اما محصولات و پیداوار متعدد منطقه هم به کار میفته، هم به فروش میرسه و هم برای خودشان قابل استفاده میشه. باز این مکتب که تعمیر شد، بخش دوم فعالیت های شورا آغاز میشه که نظارت میکنه، هم از بخش کتاب، هم از بخش نصاب، هم از معلم، هم از آذری شاگرد و معلم، ای کلگش از نمی منطقه می باشه. یعنی ما ترجیح میدیم که معلم هم از نمی قریه باشه تا جایی که ممکن است. به این ترتیب معارف ما می خواهیم متعلق به مردم بسازیم، مردمی بسازیمش. ای سهم اینمی پروسه آغاز شده، از 2 سال 3 سال به این طرف جریان داره.
بله ننگ سب که بس در دو نور پشتونو تر جواب ویسی تمر دینی مدرسی دی او
در اسلامی تعلیماتو. بله
بله دی عبدالغفار صاحب نظر ته هم پشتونی تم جواب ویس میره بنی
صحیح. عبدالغفار و روحانی صاحب دوارو تقریبا د اسلامی تعلیماتو برخه کی باید وایو چی دی نن ورزی د مدارس او تعداد زمنګ رسیږي شپک سوا شپګ نیویته، چې په دې کې او څلوخت عالی دارالعلوم دي او نور پکې دارالحفاظونه دي او دینی مدرسې دي او دینی حلقې دي، البته دا هم پکې شامل دي. او تعداد د شاګردانو په تیر یو کال کې، یعنی منګه شپږه تیا زره درلودل، اوس دغه تعداد یو سلو اته ډیر زره رسیدلې ده، یعنی ډیر غټ حجم کې. او په دې کې هم 12% دي وناسو ونده ده. من په هر ولایت کې د مقرره مطابق باید یو دارالعلوم ولرو، اما اوس چې ګورو منګه په ځینو ولایتو کې 2 لرو. مدرسه منګه باید په هر ولسوالۍ کې یو دینی مدرسه ولرو، در هر چې موږ د تعداد 2 ترسه ولیدا. او په دې برخه کې د او 500 عنوان کتابونو نوې نصاب تر کار لاندې ده او په متعدد یعنی په پرویشونو باندې ډیر کار شوی ده. مونږ یو اسلامي تعلیمات او یو ډیر غټ نظام جوړ کړی ده، حتی چې د دې برخې ریاست موینیت ته ارتقا ورکړه، په هنه وزارت کې دیو موینیت په توګه ومنل سو، دا د اهتمام لکابل ده. مونږ په عمومي تعلیماتو کې بیا په هر صنف کې دینی مضمون لرو. دی ورور پښتنه وکړه چې عقاید ستا، فقه ستا، د نور ستا. هو، مونږ په اولیه دورې کې ابتدایی تعلیمات دینی لرو چې هغه اخلاقیات او د ژوند روش او آداب ورخی چې د اسلام د مقدس او زرین دین په احکامو باندې مزین دي. بیا مو په بل دوري کې چې څومره سمفونه لوړیږي، بیا فقه ته ځو، په فقه کې مختلفو ادوارو ته ځو، بیا په کې عقایدو ته ځو، عقایدو کې مختلفو شروحو ته ځو. اما په خپل په اسلامي تعلیماتو په برخه کې زمنګا د دارالعلوم نصاب چې د هغه په د آسیا کې یعنی بلا منازع یو معقول او ډیر ښه نظام ده. منګه د دیوبندي سیستم مختلف دورې راخستې دي. مثلا صحای سته دوی په دینی مدرسو کې یوازې مدخلونه وای، یعنی دیوبندي مدرسو کې، اما منګه من حیث شروح تشریحات سره وایو. منګه د فقه وایو، فقه نوازل وایو، اصول فقه وایو. دا ټول په دې چکستا په ډیر دیوبندي سیستم کې فقه نوازل نه لرو، یعنی د معاصره مسایل لپاره د افتا د فتوا او استخراج دا په ډیرو جوړ کې نسته. چې مثلا دا نوی کمپیوټري سیستمونه راوتلي دي، بانکي سیستمونه راوتلي دي. بلې، په تفاسیرو کې موږ مختلف تفاسیر، البته مقارنوي تفاسیر هم لولو. او د عقایدو په برخه کې د فقه اکبر په شمول باندې موږ ټول یعنی شروح د عقایدو لرو. مدخل منگ تا امغا فقه اکبر ده چه البته دی عقیده تر طول استر کتاب ده. او نور تشریحی برخونه البته لری چه ممد مواد ورتویل کی. زه یعنی پا دیر اتمینان سره ویلیسم کم نصاب دی منگ دی اسلامی تعلیماتو چی ده پیغی که چه البته منگ ساینس، کمپیوتر، تاریخ، جغرافیا، دی ورزی مسائل، دی جوان مسائل، اغا آداب اجتماعی، آداب زندگی ورتوی، زینی نور داسی مزامین هم شامل کرده چه یو سرهی په دینی مدرسې کې ناست بی، اما دای بداس نه چې د دنیا نه د باندې پاتسوي یا په انزوا کې پاتسوي. انزوا او رهبانيت په اسلام کې نشته چې یو سړی د په حجره کې ناستي یا په مدرسې کې کونج کې دی پروتي، هغه د اخبار نه خبر نه وي. او هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث چې من لم یهتم به امور المسلمین فلیس منا، څوک چې د ژوند په مسایلو، د مسلمانانو په مسایلو باندې خبريږي، نه البته په اقتصادي مسایلو، په حقوقو، په مسایلو، په سیاسي مسایلو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې هغه زمنګ څخه نه ده. یعنی د حجره ما نه بده نه چې ته پکې ګونډي وږي او له دنیا نسترګي پټي کې او دلته ورته کینی. د خدای د معرفت لپاره، د خدای د دین د پیژندنې لپاره تر ټولو زیات چې لازم ده هغه باید ته دنیا وپیژنې چې څنګه د احکام پکې ته تطبیق کې. نو دغه یو سیستم باندې موږ د معرفت نظام سره کوشش روان کړی ده. د لوی خدای نه توفیق چې دا برخه داسې کوچې فارغه سبا ورځ بیکاره پاتنس یو امامت باید ونه کی، هغه باید په ټولنه کې فعال، مؤثر او مثبت نقش ایفا کی.
بله، ام چیز را که شما گفتین ننګ صاحب، در کشور مصر پانتون الازهر یا جامعه الازهر امیر فعلا عملی میکنه و قسم مایده مدارس ابتدایی ازهر است، مدار به نام مدارس دینی است که باز در پانتون ازهر هم بخش های مختلف است. در کنار بخش های دینی مثلا فاکولته طب هم داره، ادبیات هم داره، اقتصاد هم داره که در اوج مدارس تعلیمات دینی هم داده میشه. و پانتون ازهر اخیرا در کابل یک نمایندگی باز کرد. در این مورد میخواستیم نظرتان رو بشنویم. شما از مدرسه دیوبند یادآور شدین که در این نصاب تعلیمی مدارس دینی شامل است. در شما همکاریتان امرای ازهر تا چه حد است؟
ببینین، ما چون خودم طالب علوم دینی هستم، حافظ قرآن هستم، امی مدرسه دیوبندی را ما تا سادسه را خواندیم شریعت و مصر الازهر هم درس خواندیم و در سعودی عربستان در پانتون مکه معظمه در ام القرا ما درس خواندیم، البته شریعت باز بعد از او اقتصاد خواندیم. امی تجاربی که ما خودم شخصا من حیث یک افغان دارم، نظامی که در پانتون الازهر است، بخصوص بخش تعلیمات که وابرش یک بخش شریعت و حقوق میگن، بسیار یک نصاب تکمیل است، یک نصاب بسیار عالی است. حقوق که در بخش حقوق سیاسی و مدنی و حقوق فردی و حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی، تا جایی که حقوق به حقوق ارتباط داره، ایره هم تدریس میکنه و شریعت من حیث اساس و من حیث مرجع و رفرنس او را هم مورد مطالعه قرار میتن. یعنی یک شاگرد دی که دوج درس میخانه از اون حساب در دو سه بخش مستفید میشه، از حقوق کاملا آگاه میباشه، از زندگی اجتماعی، از مکلفیت هایی که هست او را آگاه میباشه و در روشنایی شریعت او تفکیک و تلفیق کرده میتنه بین مسائل. این بسیار ضرور است برای صدور افتا وقتی که مدارج بالا میرسه از نظام ازهری، باز ضرورت میشه که او درس افتا را که میخوانه، یعنی اوجا باز همین مواد برش مفید واقع میشه. در نظام دیوبندی علوم معاصر کم استفاده میکنن، البته یک نظام ویژه به خودش است که ما ردش نمیکنیم، اما مسائل معاصر زندگی که از او بسیار ضرورت است
بل.
او کم است دهش. و در نظام سعودی که از زیاد ترکیزش تری دروس عقاید است و دروس فقه است که ما متون میگیم، یعنی متن خوانی درش بیشتر است نسبت به رأی آزاد و مسائل.
بله،
ډیر زیاته مننه. اوس به بیا لنډ خبرتیا ورسره اوریدونکو ته ورشو، وګورئ چې دوی څه پوښتنې لري.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. بله، بله. ما را از رادیو آزادی میشنوین، بفرمایید صاحب رادیو آزادی صحبت کنین.
جان معرفی کی؟
علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
مرحبا یو
کې چې تاسو کاروان چې تاسو ټول او دې کو ته درې سلام احترامات او سلامونه تقدیمو.
سلامات اوسئ.
تاسو سره زه غواړم نن چې ته یو پیشنهاد او یو پوښتنه لرم، دغه دوه کې اجازه راکوي په دې
شي. مهرباني
مهرباني.
ها کور آباد. نن چې زه هله کوم د افغانستان کې د خپل خوندۍ د بدامنۍ لپاره کغواړو چې د تحلیل باندې تو راځي چې سیاست ته معرف نه وباسو. دې دغه سیاسي احزاب چې په معرف کې کوم دخالت کوي او کوم خلک ورنه نوتی دي، د خپل په لحاظ باندې دا خلک دغه سیاسي لیډران او دغه سیاست ته معرف ته کوتاک نه وباسي، او دې دا ستاسو مسؤلیت دی. زه هله کوم چې دغه خبره تاسو د وردګ خیر سره شریکه کړئ. د دې نه د خلکو اولادونو ته تنګ دي، خلک ته مې په تنګ دي، د سیاسي احزابو دا فلسفي خلکو ته معلوم دي، خلکو لوستي دي، او دغه درس یو څه ډېر عجیب او غریبه رویه د خلکو سره کېږي. زه هله کوم چې زما دا پیشنهاد تاسو وردګ خیر ته ورسوي. او بله یوه پوښتنه مې غوښتنه وي، البته دا دغه د ننګرهار د معرف د ریاست په هکله زهنه لرم چې دا ځلې ننګرهار ته داسې یو مسلمان، داسې یو عادل او داسې یو د شرافت ټوټه راولېدي چې دا د ننګرهار ورسره لکه څنګه چې خلک ورته په ادب زانګو وایي چې هماغسې پاتې شي. ډېر عجیب او غریب برخورد خلکو سره په دې ریاست کې کېږي، اګر که دا دغسې لازمه نه ده، دغه کارم نه ده.
زیاته مننه. بس خوشحال اوسه. بل اوریدون که املرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
متاسفانه تلفون نه قطع شد،
مخ درې چې بل تلفون واخلو. کننګ صاحب دوی ته یو لړ ثواب وای. ځان معرفي ننګ صاحب مهرباني وکي.
دغه دوست ز په ډېر اطمینان سره ویلی سم چې معرف به ان شاء الله له سیاسي اجنډا او څخه لري وي. منګه د پوهنې رهبری چې دا اوس څوک دی پکې، دا یو ډېر متحده ټیم ده. دا په دې باور ده چې معرف کې سیاسي افکار یا سیاسي تمایلات یا سیاسي ګوندبازۍ دا نه چلیږي. البته موږ سیاست مردود نه بولو، اما په معرف کې نظام چې ده هغه څه شی ده. معرف چې ده متکی ده په نصاب باندې. د معرف نصاب چې ده هغه متکی ده په دوو مسلو باندې. یو دا چې موږ ارزښتونه چې پکې خوندې دي په دې نصاب کې، یو اسلامي ارزښتونه دي چې موږ غواړو د موږ د هیواد هر بچی په اسلامي روحي باندې مزین ووسیږي. دوهم وطنیت یا ملی روحیه ده، ملی چې دی هغه خپل ملی ارزښتونه هم خوندي وساتي. دا دوه هدف دي پکې. یعنی نور هغه اساسا نصاب د تعلیم لپاره ده چې یو سړی متعلم سي، تعلیم حاصل کړي او ټولنې ته په ګټه ورسي، په ګټه وخوري. منګه وظیفه د پوهنې وزارت دوه دي، تعلیم او تربیه، او دا دواړه به ان شاء الله پام دی روحیه باندې چې اسلامي روزنه او وطني تربیت دا دواړه به پکې شامل ان شاء الله پام دی روحیه به.
تشکر. نن صاحب بازم مشم دی دیگر روی خط داریم، بفرمایید صاحب رادیو آزادی.
ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
بله ما حضرت رحمان است از ولایت خان ولسوالی که خلیق قریه توریج همراه شما با تماس هستم. امی ولسوالی که خلیق یک مدرسه است به نام مدرسه دینی حقانیه توریج. از طرف امی ریاست معارف از طرف وزارت معارف این پار سالی مدرسه ما نقشه کشی شد اما تانوز جور نشده. از سال 13-18 نقشه کشی شد تانوز جور نشده. ایچی قسم دولت هست ایچی قسم دولت هست از این دولت چی خوش باشه.
بله تشکر. خب سوال تانه گرفتیم ننگ صاحب برتان جواب میگد.
خب بل آوریدون که ام لرو نه تلفن قطع شده نه صاحب.
بله ننگ صاحب به حبیب الرحمن چی میگن صاحب؟
بله
آقای ابراهمان گفتن که یک مدرسه از پار سال به این طرف نقشه کش شده هم در ولسوالی شیخ علی ولایت پروان اما کار بالای از این مدرسه شروع نمیشه.
امی دوست ما امی مدرسه شیخ علی که است قسطوار کارشان تکمیل میشه باز یک قسط حساب میتن به معارف تا زمانی که تصفیه حساب نکنه قسط دوم برش تادیه نمیشه و از او خاطر سیا ملاحظات میباشه که سر سنگ و چوب و غیرش و مطابق به شروط کار نمیباشه. یک مدرسه شیخ علی نه ما زیاد مدارس و مکاتب داریم که ملحوظات مهندسی وجود داره
بله.
به شرایطی که قرارداد شده کار نکده دوباره متوقف شده و دوباره آغاز میشه. این کار آخر سال بود متوقف شد سال جدید باز سرش کار آغاز میشه انشالله.
بله بل اوریدون که لرو جان معرفی کهی
سلام الکترون افغانان غوالن که خدای دفاره پخپل نون او زمان و سلیم و غیر لسلیم و پرمختاز او سقال جون هیز میکنن لری نن سیمنام پختن دو چه نن سی تا سیمو که چه خوان دستون زدی کنه که دستو لینه جوره که یو بطانه رخانی خبال وی چه کلام و اخلاک کتاب و اخلافان جن جگلو که تا بحیده که ما پسر او خود تعلیم و کرده لشک از مقتول نمکنه.
سلامت و سیاک اکسه بل اردون که امل رو زن معرفی که
اسلام علیکم.
و علیکم
سلام
مرور از تاسو دا درمان ملمات در سلام و نوران دکام
سلامت و سی
او ما پاکستان گیده سو اللہ سما پلیت
متاسفانه تلفن دی قطع شو بل اوریدون که ام لرو تخنیک هم کاروی نه تلفن دی قطع شوی
دی
ننگ صاحب دوی تا که لند زواب ویست
خب شنو
دیما باره اوریدون که اشتا و بله اول نوبت اوریدون که تو برکو زن معرفی که
بفرمایی صاحب.
سلام علیکم سلط رحیل و قبل نمزم
دیگه مرابانی که وی
نن خود نمیدونم خنه چه دیگه سازان اکثر مفتگی دیگه که اطراف کنیم
دې بارا کتاب دی یو څه شوړه بله سلامات وسې ډېر مننه شننګ صاحب دوی غو دوه اوریدونکو ته ځواب
بله و باید وګویم چې آقای اتاک شنونده مو هستن اینا دائم در ارتباط به
معرف کې
بله معرف بسیار علاقمند هستن و نظر خوب دارن و همیشه سایر شنونده ما رو تشویق میکنن که
تعلیم و درس
تشویق درس تعلیم تشویق میکنن. بله
بفرمایید
دا دوم سوال باندې پونه سو ماول ته ځواب ورکم.
اول دې دوم سوال به خیر ده تو ایم چې وای په اطراف کې وای خصوصا مسلکی استادان نشته په دې برخه کې چې مسلکی استادان ډیر شي تاسو کوي
صحیح. دې اول سوال نه چې په کوم سیمه کې چې مکتب د نامنې لقبله ایجاد کړي نسی یا فعال کړي نسی یا تړلې پات سوې د غول لپاره منګه درې څلور روش کارو. یو لیلیه مکاتب جوړول لکه په هلمند کې چې څلور لیلیه مکاتب جوړ کړی دی په غزنی کې جوړ کړی دی په پکتیکا کې جوړ کړی دی په مرکز خرانه کې په زابل کې جوړ کړی دی په قندهار کې یو دوه مکتب تر لیلیه مکاتب تر کار لاندې اچولې دي. دا یو طریقه ده. دوهم په کومه سیمه کې چې جلکۍ په خاصه توګه ملحوظ لري او کورنۍ مشکل لري چې هغه راتلای نسی د غولو لپاره مو بیا سی بی اس جوړ کړی دی یا سیمایز مکاتب چې یو لس مؤسسات زمنګ سره په دې برخه کې همکاري کوي هغه ځي یعنی د دوی شوهر ده چیرته چې څوک مکتب ته راتلای نسی نو مکتب به د دوی کور ته ورسی. د دې معنی دا ده چې حالت موږ په کور کې په حجره کې دوی ته اوجه جوړو بیا دوی راضی پکې په یو کال کې مثلا دوه صنفه دوی ارتقایی درس وای. دا د سی بی اس موږ په ټول افغانستان کې لرو البته بلای دا چې د لری مسافینې د تعلیمات او رسول چې دا اوس د منګه ملي د تعلیمي تلویزیون او رادیو لاري منګه غواړو چې دا انکشاف ورکو دوه درې بودیجه مرته پیدا کړي چې کدا توصیه ورکو ان شاء الله په هر کور کې د شپګو ساتلایت جوړیږي په البته په هغه سیمو کې چې تهدید ست غوښته چې خاصتا جنوبي سیمو کې اغل ته به دا ساتلایتونه په سیمایي زتوګه تولید ورکوي او خوانځي بوي مکتب بوي په تلویزیون کې پکور کې به څوک جلی لکور نه راوځي هم به تعقیب وایسي او لاول صنف تر څلرم صنف به دا ډیر زیات تمرکز پام دی چې دا یو برخه تای کی بیا به بل برخه کې دی بل پروګرام لپاره وي البته ساينس ریاضي بیولوژیک کیمیا هغه نور درسونه به مې دی یو کورس پتوګه لدې لري بل د حجره فرهنګ د چمنګ د حجره نه د جمعات نه د ملای امامانو په مرسته باندې د سواد برنامه شروع کړی ده دا برنامه تر اوسه پر عمل نه غاسوي دی یو نیم زر امامان مګمارل دي د مساجدو دا یو بل طریقې ده د علم درسول بل اساسي خبره ده چې تبلیغ باید وسی د علما او لخوا د خلکو لخوا د میډیا لخوا او چې بل مسله حل داده چې رسنۍ باید ډیر پراخ ونده واخلي پدې کې یعنی دوی باید یو 40% پروګرامونه تعلیمی او تربیتی کې کدا ونده دوی وانخلي معرف بیچاره نظام ده خلک بیچاره دي دغه سیستم باید زړسوي وکي خلکو ته علم ورسوي آداب ورسوي حقوق ورسوي تربیه ورسوي د ژوند مکارم اخلاقی مکارم ورته ورسوي دا ډیر مهم برخه ده دا بل سوال دوی ویل چې خه معلم نه لرو دا واقعیت مونږ یوازې 30% داسې معلم لرو چې هغه د ابتدایي یعنی استعدادونو څخه برخمنده یعنی سوار لسم پاس ده یا طریقه نه لیک پورته دي اما نور
نن صاحب په دې برخه کې چې تاسو څه کار کوي چې مسلکي او سادان ډیر شي
علي بس فکر مې کوم مفصل تر از د ساعت دوم دی مور توضیح بیشتر خاط دادین
اوس درې اوریدونکو نور لرو ګور چې دوی څه پښتنه لري ځان معرفي کوي آزادی رادیو
متاسفانه فکر مې کوم چې
بله ځان معرفي کوي آزادی رادیو ته
حکانی مدنیو مثالی اسمان شروان سابتات و قدر حدید ساقه منگه اکرام نانگ سابتات کنی چیلی سلامون ارانگی کن
سلامت و سیاقانی سیف
موضوع پارا بس یو بند نظر او دو سوال لغم نظر می داری چی مستی بلتا چی کلپان و فمرگی مثالی چنو مرجع چی دا اویا بولا که دا حد بولا که دا اویا بولا کو چې په هر بولا کې درې مدرسې وي اندې دا چې ټول څه خلک راځي امامان دراسه دي کوچنیان ته به درس وایي د پښتو کتاب یې ورته وایي دوه ساعت درس نو قرآن او نشان ده په څنډه وایي اوس چې موږ دې نظام ته ګورو دلته اوس هیڅ مستعد مکتبونه چې بعد دي هغه لکه جامع د مثال په ډول یادولای شو د لوی چرای نه حساب د بولا کې مکتب دی هغه چې اوس خارجانو قرارګاوي جوړ کړی ده ان یو دغه د محترم نن سره په دوه داسو اندرم چې د مکتبو کې چې خارجان قرارګاوي جوړوي د دې حیثیت په څنډه کې ضرورت کم نه شي او دوم سوال مداري چې په دغه نه امن نه امن چې موږ د مثال په ډول نو دار هغه چې خلک ماشي په ټوري مکتب یو دی او چې جوړ شي شاته هم مسله باندې ورکول کیږي په ورځ باندې چې دی راځي او پلاس کې هم روپي ورکول کیږي نو دې مکتبو یا فلان څه ګټه چې په کټ خبري اعلان واسي هغه مکتب فلان خپل سي هغه د روپي شاګردان ته ورکړي چې نور د تاسو په اړه کې نور راشي کوشش
نکړي صحیح شو ډیر مننه قانی صاحب تاسو ته ورسته جواب وویل شي بل اوردون کله روزن معرفي کوي
مهرباني
السلام علیکم سید ولید بلوچستان څخه
مهرباني کوي سید ولی صاحب
سید ولید بلوچستان څخه درنکه مرد عثمان خیل د کاریز اوسیدونکو نیکی هله سلامونه احترامات تاسو او تاسو ګران ملمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوو البته زما یو تجویز دی او یو پښتنه دی مې شخصي نظر دی
مهرباني
تجنال اساس پروګرامو کې پارسي زبا په پښتو خبرونه کې زیاته کاریږي نو دا څه دی پر ځای چې د پارسي پروګرامونو جنجالات یو مدا تجویز دی او بل می دغه شخصي نظر دی او شخصي نظر مې دا دی چې تاسو زموږ په نظر باندې خو دا اوس کوم حالات روان دي د طالبانو په اسلامي تاریخ کې مدرسې ډېرې زیاتې وي او شاته استادان و
بله تلفن قطع شو خیر اصری استادان در لودل خو نو ننگ سیب دو اصری استادان چه شو در مرجی وال تاول تاسی جواب بوست
تیورور اغلند جواب دا ورته ورکم چې د طالبانو په وخت کې دوی ټولې 240 دینی مدرسې درلودل نو او یوازې وو در علوم درلودل چې په هغه کې د شپږ فعال او یو په نومو چې قندهار د چې بیا فعال نس نور د دوی د تعداد د ټولو شاګردانو په هغه وخت کې تر 20,000 پر رسیدلو اما نن ورځ دغه تعداد ما مخکې تاسو ته یاد کړو چې شپږ نیوي واحده منګه د دینی مدرسو مرکزونه لرو، یو سلو اته دیرش زره شاګرد پکې لرو چې د دې دواړو مقایسه یعنی شپږ چنده تریغه نه زیات دي. په هغه وخت کې د طالبانو په وخت کې د پګړۍ تړلې چې سامنه نفارغ وي یعنی امام د مدرس کېدای سي، هغه تعداد چې وو هغه تر 400 ډیر نه وو، یعنی په ټول د درالعلومونو په تعداد په سطح باندې. اما نن زمونږ دغه د درالعلومو د استادانو سطح چې د پګړۍ تړلې دستر تړلې علما دي، هغه تعداد تر 900 اوختي، یعنی دومره ډیر دي. او د دې دواړو لحاظونو نه قابل د مقایسې نه دي. هغه وخت کې نصاب موجود نه وو، په دوه برخو باندې تاکید کیدو ډیر چې یو فقه و، ډیره تر ډیره هدف پرې فقه و، او ډیر تر ډیره هدف پرې مداخل و یا مدخلونو باندې درس ورکو چې یوازې ته په موضوع باندې آگاهی چې فقه چه شی ده، عقاید چه شی ده، او تاریخ چه شی ده، اسلامي تاریخ. اما نن سبا دا ټول په تشریح سره ویل کیږي، او تعداد د علماو او د نوي نصاب ته وګورو، یعنی په ټولو لحاظونو باندې اوس بهتره سوی.
بله. بله. اما با وجود از این که ننگ صاحب بهبود شما قسمی که شما میگن به عمل آمده، اما چرا مردم فکر میکنه که اطور نیست مثل که شنونده ما گفتن؟
ببینین، اول خو ما مدارس هم داریم، مکاتب تعلیمات عمومی را هم داریم و نفوس هم زیاد شده، یعنی 8 میلیون شاگرد امروز در نظام معارف است. سابقی تعداد کمتر از 1 میلیون بود، یعنی قابل لمس نبود. امروز ما فکر میکنم به حدی که تقاضا وجود داره و ما هم مطابق به تقاضا لبیک گفته میریم، ولی یک تیپ نقاد هستن که نقد میکنه، یعنی واقعیت و ارقام که الان ما برشن بتم باز خودش میگه شاید که خود انصاف کنه. یعنی من میگم نقد خو ختم نمیشه و نقد خوب هم است، انتقاد هم خوب است.
بله بله.
بگذارین که امی دوستا هم قسم سوال کنه که یک جواب هم بشنوه.
بله بله. حقیقت در خبر شیست
بله. تر تو که بمی باور هستن بله.
تر تو چی انتقاد هونی که نو حقیقت نمالی میشه. دیر مننه قدر من آوردون که دی بحث تا خبرون و روز تا دوام برکو، که تاسی هم پشتونی لری، ده معرف پا برخه که ستونزی لری، مشکلات لری، آوراندیزون لری.